یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې وړاندې د افغان سولې د تګلارې په اړه د ولسمشر اشرف غني د څرګندونو جزئیات لرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. په غور ولایت کې د هغه خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي په یو وسلوال برید کې وژل شوي. د پاکستان د صادراتي مالونو لومړی جوپه د افغانستان له لارې تاجکستان ته واستول شوه او په ارمنستان کې د صدراعظم او پوځ ترمنځ له لانجې وروسته وضعیت لا هم ترینګلی دی. بشپړ خبرونه. په غور ولایت کې د یو خبریال چې څه موده مخکې وژل شوی و د کورنۍ درې غړي تېره شپه په یو وسلوال برید کې ووژل شول. بسم الله عادل د غور غږ راډیو مسؤول مدیر او خبریال و چې څو اونۍ مخکې په مرکز فیروسکو کې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د فیروسکو د دوهمې حوزې امر حیات الله عادل او د عادل د کورنۍ یو غړی وایي تېره شپه طالبانو په تغی تیمور سیمه کې د دوی پر کور برید وکړ. د ښاغلي عادل په وینا په دې برید کې د دوی یو ورور، یو تربور او د کورنۍ یوه 15 کلنه غړی وژل شوي او لس نور کسان ټپیان دي. د غور امنیت قمندان مل پاسوال عبدالقادر ولیزاده پیښه تایید کړې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدي په دې برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړي دي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ دا شکونه ولاړوي چې آیا طالبان د جګړې اراده لري که د سولې. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تېره شپه له ملي ټلویزیون نه خپره شوه وویل
اوس چې دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سوله.
ښاغلی نادری وویل د دولت هیئت به هڅه وکړي چې په روانو مذاکراتو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړي، ځکه اوربند په افغانستان کې د په وینا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیئتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تېره دوشنبه یو ځل بیا غونډه وکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر له لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لومړۍ بستې د لیکت خبر ورکوي. د وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې په دې مالونو کې 13 ټنه سبزیجات د غلام خان بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوي، بیا د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته ولېږدول شول. پیلامیا کې راغلی د خوست غلام خان بندر په دې وروستیو کې د تجارتي او ترانزیتي مالونو پر مخ پرانستل شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې بندر د پرانستو هرکلی کوي او وایي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد د ودې سبب کیږي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پرمنستان کې وروسته لدې چې صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا لپاره د پوځ غوښتنه رد کړه، وضعیت لا هم ترینګلی دی. پاشینیان پرون په پلازمینه ایروان کې خپلو شاوخوا 60,000 پلویانو ته د وینا پر مهال وویل د پوځ دا غوښتنه د کودتا لپاره هڅه ده او ویل د ارمنستان خلک به پوځ ته اجازه ور نکړي چې د حکومت په چارو کې لاسوهنه وکړي. د اپوزیسیون ګوندونو هم پرون د شاوخوا 10,000 کسانو په ګډون ځوابي لاریون وکړ. د پارلمان مخې ته یې خیمې ودرولې او د پاشینیان د استعفا پر غوښتنه یې ټینګار وکړ. په پارلمان کې د سوکاله ارمنستان د ګوند استازي ایویتا تونویان پرون خبریالانو ته وویل په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونه په پام کې لري چې په دې هېواد کې د روان کړکېچ په اړه د بحث لپاره نن جمعه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. مسکو چې د ایروان نږدې متحد دی او هلته پوځي اډه هم لري په ارمنستان کې د کرارۍ لپاره غږ کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ښاغلي پاشینیان سره په دې اړه ټلیفوني خبرې هم کړي دي. پر پیسو مینځلو د څار یو نړیوال بنسټ پاکستان ته مهلت ورکړی چې تر جون میاشتې پورې ځان د تروریستانو د مالي ملاتړو هیوادونو له لومړي نوملار نه وباسي. د مالي اقدام ځانګړې ډلې FATF پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پاکستان د دوی له 28 سپارښتنو څخه په 24 کې پرمختګ کړی دی. د ډلې چې مرکز یې په پاریس کې دی د یوې درې ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې وویل چې پاکستان باید د تروریستانو د تمویل په برخه کې درې پاتې نیمګړتیاوې هم له منځه یوسي. د مالي اقدام ځانګړې ډلې په 2018 کال کې د پیسو مینځلو د بشپړ نه کنټرول او د تروریستانو د تمویل له کبله پاکستان په خپل خړ لیست کې شامل کړی و. د اقدام په پاکستان کې بهرنۍ پانګونې او سوداګري زیانمنه کړه. د دغه بنسټ له اعلان وروسته پاکستان ویلي ژمن دی چې د دې نړیوالې ډلې سپارښتنې عملي کړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلوه ملیشو پر مرکزونو هوایي حملې کړي دي. پنټاګون پرون د فبروري په 15مه په یو خبر پانه کې وویل د هوایي ګزارونه د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې په روانه میاشت کې په عراق کې د امریکا او نړیوال ائتلاف پر یوې اډې وشوې. په خبر پانه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لري او هغه دا چې ولسمشر جو بایدن به د امریکا او نړیوال ائتلاف ځواکونه خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو پر مهال د سوریې او عراق پر پوله څو مرکزونه چې د کتایب حزب الله او کتایب سید شهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول په نښه شوي. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکي قراردادي ووژل شو او یو امریکایی او یو بل د ائتلافي ځواکونو سرتیری پکې ټپیان شول.
او سجی راډو په منځني سبا دوله شپښنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام ولسمشر غنی د افغان حکومت د سولې تګلارې روښانه کړه. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال
سیمه ولړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
په دې خبرونه کې دا موضوع چیرو چې پاکستان ته د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې له پاتې دو سره څومره زیان اوښتی. په کندهار کې مو د کبانو د غوښې د تولید له زیاتېدو خبرو.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، نو تقریبا 50% مو د پاکستاني مایانو مخه ډب کړې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د غوښونو او ستونې د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اورېدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره خبرې نه، بلکې له نړۍ د دې تضمین اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به څوک لاسوهنه نه کوي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه سوله یو هدف دی او افغان حکومت یې د راتلو لپاره نقشه لري. اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب له ملګرو ملتو غوښتي چې پر طالبانو تحریمونه زیات کړي څو د خبرو میز ته حاضر شي. نور په دې راپور کې
کسر هم له یو وګړه ځند وروسته په دوحه کې د سولې خبري بیا پیل شوي، خو افغان حکومت د افغانستان د شخړې حل یوازې له طالبانو سره په خبرو کې نه غني. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان حکومت د سولې تګلارې یوازې له طالبانو سره د سولې خبري نه، بلکې له نړۍ د دې ضمانت اخیستل دي چې د افغانستان په خاوره کې به هیڅ څوک لاسوهنه نه کوي. د جمهور رئیس غنی د سولې امار دولت جوړونی او بازار جوړونی تر عنوان لاندې د ځوانانو ملي بحث کې ویل سولې هدف دی او حکومت یې د راوستلو لپاره یو نقشه هم لري. ولی د هغه خبره د افغانانو د حق له تیرو سلويستو کلونو راهیسې غصب شوی دی، خو د افغانستان حکومت له چا د سولې لپاره نړیوال تضمین غواړي؟ د جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینپال وایي
سیمه ولړی باید د افغانستان حکومت ته ضمانت ورکړي چې دوی د تروریستي ډلو تمویل حمایت او روزنه نه کوي. په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې او په یو صف کې مبارزه کوي.
د افغانستان جمهور رئیس داسې مهال د سولې د راتلو لپاره تضمین غواړي چې حکومت یې د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو څخه په ملاتړ تورنوي. بل خوا د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې پر طالبانو بندیزونه ډیر کړي. ښاغلی محب د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې سره خبرو کې وویل افغانستان به له خپلو ټولو کلیدي متحدینو او د امنیت شورا له غړو سره په دې برخه کې کار وکړي چې ډاډمنه کړي تحریمونه په افغانستان کې د سولې هڅې او سولې خوځښتونه پیاوړي کوي او د طالبانو د تاوتریخوالي مخه نیسي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره بریالي نه شو. ولې له دې وړاندې دې ډلې ویلي وو له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې باید پر مشرانو نړیوال بندیزونه پای ته ورسیږي. بل خوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په دوام دواړو لورو د پنجشنبې په ورځ غونډه کړې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي. د دې وزارت ویان دي ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل
پرون ماشام د دواړو مذاکراتي پلاو د تماس د غړیو ترمنځ مجلس دایر شو او په هغه کې په عمومي توګه د اجنډا او د مسایلو پر سر خبرې وشوې.
دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې کېږي په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې پیل شوي، خو لا هم د تاوتریخوالي په کمښت، اوربند او نورو مسایلو په اړه کومه هوکړه نه ده شوې. بلې شیبر صاحب
مننه. و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې د تګلارې لپاره د حکومت دریز روښانه کړی دی او افغانستان د سولې په خبرو کې یوازې له طالبانو سره د مذاکراتو مسله نه راخلي، بلکې نړیوال تضمین هم افغانستان غواړي څو د افغانستان په خاوره کې د نورو لاسوهنې مخه ونیول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې خبريالان وایي چې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر دولتي ادارې له خبريالانو او رسنیو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې همکاري نه کوي. دوی دا تور پوری کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون شته، خو چارواکي دا قانون نه عملي کوي چې خبريالان د معلوماتو د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کندز او تخار ولایتونو کې ګڼ شمېر خبريالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له توشیو تصویب څخه کابو شپږ کاله تیریږي، خو لا هم ګڼې دولتي ادارې خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو په برخه کې ستونزې او خنډونه جوړوي. په دې ولایتونو کې د ګڼو داسې مسلو په اړه راپور جوړونه ستونزمنه ده چې پکې د دولتي ادارو او چارواکو څخه د اطلاعاتو او ځینو معلوماتو ترلاسه کولو ته اړتیا وي. په شمال ختیځ ځون کې د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون هغه محرم او غیر محرم معلومات ټول تفکیک کړي دي. که چیرته دوی په دغه قانون باندې پوه شي دوی ته اسانيږي چې څه ډول معلومات باید رسنیو سره شریک شي او څه ډول نشي. بل د دې ترڅنګ ځینې چارواکي بیا رسنیو ته د اطلاعاتو د ورکولو په اړه باندې ناغېړي کوي، هغوی په وخت باندې هغه معلومات نه رسوي.
خو ګڼې ادارې دا قانون نه عملي کوي او ګڼ داسې معلومات چې محرم هم نه دي او د افغانستان خلک پرې د پوهېدو حق لري پټ ساتي او یا یې شریکولو ته زړه نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د بی بی سي خبریال زلمی آشنا په دې اړه وویل
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه په دولتي ادارو کې نه عملي کیږي. دوی له دې قانون څخه د خپلې خوښې په مطابق ګټه پورته کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون داسې حکم کوي هر هغه اطلاعات چې خلکو ته ضرورت وي یا د پیښو یا د نورو مسایلو چارواکي اړ دي چې هغه له رسنیو سره شریکې کړي.
په تخار ولایت کې د آریانا راډیو تلویزیون خبریال نصرت الله ابراهیمی هم ورته خبره کوي.
خبرنگارا در تخار با مشکلاتی ندادن اطلاعات از سوی مقام های محلی رو بروستن. مشکلات منبره ها با نهاد های حامی رسانه ها و
پا تخار ولایت کی خبریالان اطلاعات و تا دلسترسی پا برخه کی لستونز سر مختی. موگ چوزلی دغستونز لچارواکو او درسانی و دملاتر لبنسطون سر شریکه کرده. خو تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ توجه نه ده شوې. آن یو شمیر دولتي کارکونکو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اړه هیڅ معلومات نه لري او په وخت سره معلومات د خبريالانو په واک کې نه ورکول کیږي.
دلته خبريالانو او د رسنوي کارکونکو معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه داسې محل کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان خبريالان له بېلابېلو امنیتي ګواښونو سره هم مخ دي. په تیرو څو میاشتو کې هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په شمول د افغانستان بیلابیل ولایتونو کې څو تنه خبریالان د ناسرګند کسانو لخوا ووژل شول. د رسنیو کارکوونکي غوښتنه لري چې دولتي ادارې باید نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي، بلکې د خپل مسؤلیت له مخې د دوی سره په وخت د معلوماتو په شریکولو کې هم د دوی کارونه او چارې اسانه کړي. په کندز کې د پژواک خبري اژانس خبریال اجمل کاکړ وایي:
موږ امیدوار یو چې محلي حکومت د کندز خپل ټولو رئیسانو ته هدایت ورکړي تر څو هغه قانون چې پاس سوی دی د هغه په روښنایي یا طرزالعمل کې د خبریالانو سره جدي همکاري وکړي.
له دې وړاندې هم په شمال ختیځ زون کې خبریالانو په دې اړه شکایتونه کړي وو، خو وایي تروسه هم هغه خوندونه پر ځای دي چې دوی ورسره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مخ وو. د کندز او تخار ولایتونو چارواکي بیا وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پر ټولو دولتي ادارو ویشل شوی او په دې برخه کې له خپل اړخه اقدامات کړي دي. د کندز د والي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ولایتي ادارې رهبری په دې برخه کې کار کوي چې څنګه کولای شي خبریالانو ته پر وخت معلومات شي ورسوي. باید مربوط هر مطبوعاتي مسؤل هغه د قول اردو وي، قوماندانۍ وي، دغه ی خپله د ولایت چې که چېرته دوی غفلت کوي هم پر وخت معلومات نه شریکوي، هغوی باید خپلې نیمګړتیاوې پوره کړي تر څو هغه د وینا ازادۍ ته درناوی وشي او هغه لاسته راوړنه لا پیاوړې کړو. موږ
د بیان او رسنوی ازادي هغه څه دي چې افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې خپله یوه مهمه بریا ګڼي او ټینګار کوي چې د رسنوی او بیان د ازادۍ دوام او معلوماتو ته د رسنوی لاسرسی به یقیني کړي.
د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واوري چې پاکستان د پیسو په هغه د څار د نړیوالې ادارې په خړ لیست کې پاتې شوی دی او په دې برخه کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ادارې پرون پریکړه وکړه. دا به د پاکستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي؟ خو اوس کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې د ماهیانو د روزنې شاوخوا 1,214 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6,800 ټنه غوښه تولیدوي. دغه فارمونه چې په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي، ترلاسه کیدونکي ماهیان او کبانې د کندهار ترڅنګ گاونډوي ولایتونو او اهان تر کابل او کندهار ننګرهار پورې استول کیږي. په دې اړه له کندهار راپور لرو.
خیبر د کندهار ښار په جاده کې په نسبتاني ولوی دکان کې ماهی پزی کوي. نوموړي چې د تیرو درو کلونو راهیسې کندهار کې ماهیان یا کبان پخوي او پر خلکو یې پلوري، وایي چې اوس د پخوا په نسبت د ماهیانو د غوښې علاقمندان زیات سوي.
خلک راځي ماهیانو ته، راځي او خوري. خلک ډیری راځي ماهیانو ته، د جمعې ورځ، د پنجشنبې ورځ بیا بیخینو زیات خلک راځي. بیخي راشي په دې سړک کې څوک نه پرېږدي، د عسکران موټرونه بیخي.
په کندهار کې دا مهال د ماهیانو یو من اومه غوښه چې 4.5 کیلوګرامه کیږي په 1400 افغانۍ پلورل کیږي. د مجید په نوم د ماهیانو یو پلورونکی وایي د ماهیانو غوښه کندهار کې د ژمي په موسم کې تر ټولو زیات مینوال لري.
یعنی یو فرق د ماهیانو چې راځي هغه یو پاو دی زموږ ماهی په ځای کې چې پخې په 1600 افغانۍ باندې راځي، او همدغه چې قیمتونه لوړیږي چې کیلو یې په 3500، چاریا کې په 1400، همداسې منې پخه په 1600 راځي، او اومه چې دی په هر څه کې په من کې 1400 ارزانېږي، یعنې په 1200 اومه من راځي.
په کندهار کې د ماهیانو غوښه له هغو فارمونو ترلاسه کیږي چې د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لخوا په دغه ولایت کې په وروستیو 5 کلونو کې جوړ شوي. د دغه فارمونو شمیر 1,214 ته رسیږي چې د کرنې ریاست په وینا د کال 6,800 ټنه غوښه تولیدوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي د ماهیانو دغه غوښه د کندهار ترڅنګ ګاونډیو ولایتونو او ان کابل او ننګرهار ته هم استول کیږي.
دا غوښه علاوه د کندهار څخه مرکز، هلمند، سروبي او نورو سیمو ته هم صادریږي او په کندهار کې په مصرف رسیږي. همدارنګه ډیر خلک د خپلو فارمو غوښه په خپله باندې مصرفوي.
په کندهار کې د ماهیانو د دغه شمیر فارمونو د جملې څخه کوچنی په یو جریبه او تر ټولو لوی فارم یې په 45 جریبه ځمکه کې جوړ شوی. محمد ابراهیم چې د تیرو 5 کلونو راهیسې د کندهار په ختیځ دامان ولسوالۍ کې د ماهیانو فارم لري، وایي چې په دې ولایت کې د ماهیانو د غوښې تقاضا دې تار کړ چې پر خپل دوه جریبه ځمکه د کبانو د روزلو فارم جوړ کړي چې اوس هره ورځ له دغه فارم څخه 1500 کیلو غوښه ترلاسه کیږي.
یو غوښن مایان دی چې هغه زیات استعمالیږي، زیات په مصرف رسیږي، اړتیا ډېره ده. نو تقریبا 50% د پاکستاني مایان مخ ډب کړی ده. غوښن مایان موږ انتقالو د ورځې 1500 کیلو موږ خپل وس باندې چې هغه اړتیا یې هغه ورته برابر وو.
د کندهار اوسیدونکی نیاز محمد یو له هغو کسانو دی چې په ژمي کې د ماهي غوښه خوري. هغه وایي
راغلی وم دلته مایان وخوړم، اوس ژمی دی، ډېر ښایسته مایان دی، ښه خوند لري. بس داسې یوه ورځ میله چې میلې ته مې شوکې بره راسم، نه ځم بل ځای ته، نه ځم راسم دلته په دا تانو کې مایان وخوړم.
کتونکو وایي کندهار کې که د ماهیانو د فارمونو جوړولو لړۍ همداسې په چټکۍ روانه وي، نو لیرې نه ده چې دغه ولایت د کبانو په یوه لوی تولیدونکي ولایت بدل سي.
سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم. لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
امریکایي ځواکونو د سوریا ویرخ پولیس ته نشته د ایران پلو ملیشو مرکزونه بمبارد کړي دي. په دې اړه اسدالله الدین راپور لري.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلو ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون د فبروري په 25مه یوه خبر پاڼه کې وویل دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. په خبر پاڼه کې راغلي دا عملیات یو ښکاره پیغام لیږدوي چې ولسمشر جو بایدن به داسې هڅه کوي چې امریکایي او ائتلافي پرسونل خوندي کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایی بریدونو پر مهال د سوریا او عراق پر پوله څو هغه مرکزونه په نښه شوي چې د کتایب حزب الله او کتایب سید الشهدا ډلو په ګډون ایران پلوه ملیشو کارول. تر اوسه پینټاګون نه دی ویلي چې دغو هوایی بریدونو کې چاته مرګ ژوبله اوښتي او که نه، خو سوریا کې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي دغه برید کې د عراق په دولت پورې د تړلې یوې ډلې پی ایم یو 12 غړي وژل شوي دي. پی ایم یو د دولت پلوه ملیشو یوه ټولګه ده چې اکثره غړي یې شیعه مذهبه عراقیان دي. دغه بنسټ ویلي پر دغو کسانو هغه مهال برید وشو چې د عراق له خوا یې په وسلو او مهماتو بار درې لارۍ د سوریې خواته رالیږدولې. په هغه برید کې چې د فبروري په 15مه د اربیل پر نړیوال هوایي ډګر وشو د امریکا یو ملکی قراردادي ووژل شو او یو امریکایی او یو د ائتلافي ځواکونو سرتیری په کې ټپیان شول. تر دې وروسته په بغداد کې پر یوې امریکایي اډې او دغه راز د امریکا پر سفارت د توغندیو برید شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ناندرۍ وروسته تر دې زیاتې شوې چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې 2006 کال کې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د کتایب حزب الله مشر ابو مهدی المهدی ووژل.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې شو. پاکستان له 2013 کال راهیسې د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي په دغه لیست کې له شاملېدو را په دې خوا په پاکستان کې پانګونه ډېره کمه شوې ده چې له دې درکه دغه هیواد ته په میلیاردونو ډالر زیان رسېدلی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال اسرار عالم مومند راپور لري.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف ای ټی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریزد مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف ای ټی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالي مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بش پړتو غامل درآمد وسی. زه بیا دمنم چې پاکستان پرمختګ کړي، خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بشپړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
The FATF مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړې کړي چې له ترګرو سره مالی مرسته کوي. د ده په خبره باید پاکستان وښایي چې د عدالتونو لخوا سزاګانې مؤثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي چې له کله نه پاکستان په خړ لیست کې اچول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته زړه نښه کوي او په دې ویره کې دی چې کچیرې دا ملک ته یادې ادارې تور لیست ځي او بیا پرې اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کېدای شي.
کله نه پاکستان بے لسکت شوی دی نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینکس دی هغه کړی دا چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورٹ بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کم انسټیټیوشنز به جوړېد کاروباري انسټیټیوشنز او امپلایمنٹ پکې دا جی ڈی پی خورېدا نو هغه کارونه کم شو.
اکرام موتی وایي پاکستان هله د ناقانونه پیسو له چار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترګرو لاسو ته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټنن جنرل طلعت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالی مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي او باید چې دا شکونه لرې کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف اے ٹی ایف څلوېښت سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه څلوېښتو سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې ویشت عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 1400 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي FATF غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړي چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زیم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالۍ نه د بکوا په سیمه کې دشتې سیمه د ټوله برمې وچې سوي دي. برمې تقریبا 1 گز 1 شپېته گز اوسي 2 انچه اوبه لري. نو موږ د حکومتي کسانو څخه نه غواړو د لوړپوړو کسانو څخه نه چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمو دلته دغه بندونه ورته وتړیم. دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ ته چې اوبه یو څه پیدا شي پر سر باندې رود ولا هیڅ هم نه لري. خالي پر دریا باندې مخکې ولاړه وه بکوا سیمه نو اوس اوبه پر مخ باندې وچېدې. ګرد بکوا ته ورسول خلک یې ځینې ووتل د چشنګ اوبه نه پسې پیدا کېږي. نو باید چې د ګلستان او د واشیر ولسوالۍ چې دلته د بند ورته وتړي نو هغه ته بیا اوبه کار ورته کولی شي.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په څلور کې 1480 کورنۍ ژوند کوي. 1480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړپوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دې لرې لرې ځایونو ته مدرسو له بوجي دي په پردو کورونو کې ټیټ ولي او څوک دي په پردو کورونو کې میاشتې تېرې او هلته مکتب په درسونه کېږي په هغو باندې هیله مې دا ده او ارزو مې دا ده چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مکتب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راشي. موږ غواړو چې سوله وشي. خپل طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو په چې خپل سوله وکړي په دپر لیاز زه خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسی نظر.
نن دوی بچی ولایت په ولایت پروګرام نرو. دا پروګرام پکتیا ولایت ته ځانګړی شوی دی. د پکتیا والی مو د خپرونې تر میل مکړی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم داراس د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او د پکتیا په ارتباط کومې پوښتنې د پکتیا له والي څخه لرئ هغه